السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2000 شلم کال د دسمبر د میاشتې د 28 نیټه دا ملیحه میرزا د مو د مشال ریډیو دا ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې مو هر کلی کوم په خبرونه کې د خیبر پختونخوا پاکستان سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه د مشال ریډیوي مجله هم لرو او بل خبرونه له فرخ ناصر ناوړو السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې تیر شپه په یو کول سټوریج کې چاودنه شوه چې پکې اته کسان وژل شوي دي په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد نن د حکومت پر ضد په مردان کې جلسه کوي او د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر د طالبانو سره روانو امن مذاکراتو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي د خبرونو تفصیل په کراچۍ ښار کې تیر شپه په یوې یخې خونې یا کول سټوریج کې چاودنه شوې چې پکې اته کسان وژل شوي دي د کراچۍ ښار اډمنستریټر لایق احمد د پیښې په اړه پاکستانی رسنو ته وویل د نوې کراچۍ سیمې په یوې یخې خونه کې د بوایلر چاودنه شوې چې له وجې اته کسان مړه شوي او 10 نور ژوبل شوي دي د چارواکو په وینا په دغه یخې خونه کې جوس شربتونو میوې پرتې وې او چاودنه دومره زوروره وه چې د ګودام ودانۍ سره نږدې نورو ودانیو ته هم زیان رسولی دي د کراچۍ ښار د مرکزي د پولیسو مشر ایس ایس پی شهلا قریشی هم رسنیو ته ویلي د لومړنیو معلوماتو تر مخه دا بوایلر چاودنه وو د پلټنو وروسته بهر څخه پډاګ شي د سند صوبې حکومت د پیښه نوټس اخیستو د پلټنو امر یې کړی دی تیر مازیګر په باچا خان مرکز په خبر کې د عوامي نشل ګوند یو مشر بشیر احمد بلور اتم تلین ول مانزل شو بشیر بلور د 2012 کال د دسمبر پر 28 په پیښور کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو د هغه په یاد راجوړي غونډې ته د عوامي نشل ګوند صوبایي او مرکزی شانو ترڅنګ د بلور د کورنۍ غړو هم ویناګانې وکړې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین اول د بشری د میا افتخار حسین اول د بشیر بلور ترڅنګ د ګوند د 1350 نه زیات کسانی وسلوالو وجلی او سی هم کارکونان په هدفي بریدونو کې وجل کیږي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټر سردار حسین بابک غونډې ته ویل د ترهګرۍ ضد جنگ کې د سیاسي ګوندونو مشرانو کارکونانو مدني فعالانو او امنیتی سرتیرو د قربانۍ پرته اوس هم د کورنۍ او چارو وزیر دوی ته دړکی ورکوي چې ورته خطر موجود دی د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر شیخ رشید د دسمبر پر 28 ویلی وو چې د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په شمول د هیواد د شلو سیاستوالو ژوند ته خطر دی او ټولو ته لیکلي چې محتاط اوسي په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم نن د حکومت پر ضد په مردان کې جلسه کوي د پی ڈی ایم مشرانو په وینا په مردان کې د دې جلسې کولو مقصد د اسلام آباد په لور د ممکنه لانګ مارچ تیاری ده او د جنوري پر شپږمه به په بنو پر شپاړسمه به په پیښور کې هم جلسه کوي د دسمبر پر 14 د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په لاهور کې رسنیو ته ویلي وو کو وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1 استعفا ورنه کړه نو د فبروري په اوله نیټه به د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کوي بلخوا وزیر اعظم عمران خان او یوش من نور وفاقی وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب ته عمل نه بچ کولو لپاره دا احتجاجونه کوي او حکومت په کله هم په دباو کې رانه شي تاسو مشال رادیو ته وګی د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن او پښتون ژغورنې غورزنګ د بلوچستان د حقوقو فعالې کریمه بلوچ پر مړینه خواشینی څرګند کړو د دې پیخه د پلټنو غوښتنه کړي د کاناډا په ټورنټو ښار کې د کریمه بلوچ ته مړینه ورسته پروند د ادارو غورزنګ په ټوئیټر پاڼو د پیخه د پلټنو غوښتنه اپ کول سره ویل دي هر څوک چې د نوموړي په مړینه کې ککړ وی زر تر زر د گرفتار کړي شي خو د ټورنټو پولیسو ناوخت ویلي چې باور نه لري چې د کریما بلوچستان مرګ دی په مشکوکو حالاتو کې شوی وي او بل خبردار چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریس میلر د طالبانو سره روانو امن مذاکراتو په اړه د افغانستان له چارواکو سره مشورې کړې دي پینټاګان د دسمبر پر 28 په یو بیان کې ویلي د امنیتي اندېښنو له وجې میلر د کابل سفر اعلان وخت نه وړاندې ونه کړی شو کریس میلر د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان پوځ لپاره د امریکا پوځي مرستو په اړه خبرې وکړې د دې ترڅنګ نوموړي هلته د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره هم ولیدل او د ترهګرۍ ضد مبارزې په ګډون د امنیت پوچارو ری ور سره خبري وکړي دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک نن په مردان کې د حکومت خلاف لاریون کوي. مخکې هم په لاهور کې دغه تحریک په پی ڈی ایم جلسه کړې وه او دې مهال مشرانو ویلي چې په فروری کې به د اسلام آباد په لور لاریون کوي او په لړ کې به د خیبر پختونخوا په یو شمیر ښارونو کې لاریونونه او جلسې کیږي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف سی را سره دا وخت ټلیفون په لائن دی ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم زلان.
مننه
ډیره مننه زلان. تاسو هم په مردان کې موجود یا په سیمه کې موجود یا پی ڈی ایم چې دی هغه د حکومت خلاف نن په مردان کې یو لاریون کوي، نو څه به کیږي، څه پلان لري دغه تحریک؟
مننه. دغه لاریون چې دی اول دا هم لاریون دی او هم جلسه ده. اول چې کوم دی نو به لاریون کیږي در جلساګاه پورې او بیا به هلته کې چې کوم دی د پی ڈی ایم مشران یو غټې جلسې ته راټول کارکنان به هلته کې راغونډېږي. هغې به وینا کوي. دا وخت کې چې کوم صورت حال دی هغه دا دی چې دلته چې کوم مشران دي د پاکستان جمهوری غورځنګ، مولانا فضل الرحمان چې کوم دی هغه بر دې لاریون مشري کوي او هغه سره به د پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز وی، د قومي وطن پارټي مشر استاد احمد خان شیرپا او د عوامي نېشنل ګوند مشر امیر حیدر خان هوتی چې کوم دغه برلاریون مشري کوي. د مردان ثوابه ترمن د چکم روډ دی هلته کې مریم ته یو جلوس ولاړ دی استقبال ته. هغه راځي په سوات موټر وای باندې با اسمیلا انټرچینج ورته وي. هلته کې هغه کوزیږي د هلته نه یو جلوس سر راځي مردان طرف ته راځي او په مردان طرف ته چې راځي بیا دلته کې گجو خان فلای اوور ورته وي سنگ مرمر یو کلی دی. هغې سره په دې روډ باندې دا مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند نور کارکنان چې دي هغې هلته کې جلوس په شکل کې ولاړ دي. نو هلته کې به دا نور مشران هم راغونډېږي او دغه ځای نه به د پی ڈی ایم چې کوم مرکزي جلوس دی هغه به دغه ځای نه را روانېږي او دوی به ځي تر کالج چوک او تر سټېشن پورې چې هلته کې بیا جلسه کوي. نو دا اته کیلومیټره چې کوم دی نه دا لاره جوړېږي. نو دیتا چې کوم لارو باندې بدل دا لاریون د دیزی نو په هغه لارو باندې نن بازارونه چې کوم نه هم بد کړی شوی دي، مارکیټونه چې دین هغه بند کړی شوی دي، لارو باندې وته ټریفیک د پارا پلان جوړ شوی چې هغه لارې کولو وي ځکه چې دا خلک چې دي سره بغاډي وي دي او په گاډو کې راځي.
زلان تاسو ته دي چې د امنیت لپاره څه تیاریانی دي؟ لکه تاسو خو بازارونه بند دي، نو امنیت لپاره څه تیاریانی نیول شوی؟
د امنیت لپاره خو هم دغه دي چې اول خو بازارونه بندي ځکه چې دی به د مردان په مینځ باندې چې کوم بازار دی شهیدانو بازار ورته وي، دی به په شهیدانو بازار باندې تیریږي او عام طور باندې په شهیدانو بازار کې بازار کې په عام ورځو کې دونه زیاته ګڼه ګونه وي چې اسی ورتک پکې په ګاډي کې چې زین هغه مشکل وي ډېر وخت لګي. او نن هغه شهیدانو بازار چې دی دا مرکزی بازار دی د مردان دا ورته بند کړل شوی دی په دې خاطر باندې چې دا لته ګڼه ګونه نوي او سده بدمنې سه پیښونه شي چې څومره دا لار د کوم روټ چې دی تر جلساګا پورې چې پکې باندې لاریون نه په دې باندې پولیس لري د نورو ضلعونو پولیس د مردان ضلع خپل پولیس تیر چار سره نه پولیس راغوستلی شوې دي د ثوابه ضلع نه پولیس راغوستلی شوې دي او دا لارې چې دي کې په هر 100 متر فاصله باندې چې کوم نه پولیس والا ولاړ دي. دا غي نه علاوه چې کوم د پی ڈی ایم چې خپل کوم د دې خپل هم دا شی چې دي د سکیورټي خیال ساتي د مولانا فضل الرحمن د ګون چې کوم رضاکاران دي هغه د دلاریون دوران کې هم د سیکورټي چاري ګوري او جلساګه کې د نن بیا چې موږ د دې نه مخکې سم د جلسې کې تدري باغې کې دي خپل انتظام جلساګه کې د نن خپل د سیکورټي انتظام په خپل باندې کوي.
صحیح. زلان تاسو خو د امنیتي صورتحال په اړه راته معلومات راکړل. دا راته وې دا کم خلک چې راوتي دي او دا جلسه اونلاین بکوي، نو د کورونا وایرس په لړ کې دوی سه احتیاط کوي او کنه ځکه چې د کورونا وایرس خو هم خطر موجود ده، نو باغې کې دوی څنګه ګامونه پورته کړي؟
دلته کې خو چې کم په خیبر پختونخوا کې خاص کر مردان ثوابه او دا علاقې چې کې ودی، نو په دې کې خو د کورونا د ماسک نو څوک خیال نه ساتي، نه چې کم سوشل ډیسټنسینګ نه یو بل لري پاتې کېدل دا غیر خیال نه ساتي.
صحیح.
د دې نه مخکې په لاهور جلسه کې مونږ تریو چې الته کې ځنې خلک داسي و چې هغه ماسکونه اچولیو، خو دلته کې چې ما تر اوسه پورې کم ځای په ځای باندې دا جلسونه ولاړ دي خلک راغول شي وي تر اوسه پورې ما پکې داسې کارکون کې داسې څوک سیاسي کارکون ډېر کم چرته ولسو کې یو کارکون داسې په نظر باندې راځي چې هغه ماسک اچولي. هغې نه علاوه دلته کې که عام تاسو بازار کې ګرځئ هم ډېر کم خلک داسې په نظر راځي چې ماسک یې یعنی ماسکونه او دغه کورونا د سوفیس خیال څوک نه ساتي.
سمه ده، ډېره ډېره مننه ځلان چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو واورېدل د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک نن د حکومت خلاف په مردان کې لاریون او جلسه کوي او دوی د تیارو په اړه راته معلومات راکړل. څنګه څنګه چې نور معلومات را سره راځي تاسو سره به تفصیل په نورو خبرونو کې شریکو. را سره اوسه
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي مولانا جمال الدین ترڅنګ د دې سیمې ځینو سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر گرفتاري غندلې او له حکومت یې غوښتي چې هغه خوشي کړي. وزیر د پېښور پولیسو د ډسمبر په 14مه په پېښور کې نیولی او چې وروسته یې د کراچۍ پولیسو ته حواله کړ او دا وخت د عدالت په امر هم د هغوی په ریمانډ کې دی. پر وزیر تور دی چې په کراچۍ کې د غورځنګ د ډسمبر 6مې په جلسه کې د ریاست خبرې کړې وي. د کراچۍ پولیسو دا هم ویلي چې په سوهراب ګوټ کې د جلسې اجازه نه ورکولو باوجود غورځنګ جلسه کړې چې د دوی په وینا د قانون سرغړونه ده. اشتیاق مسعود رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مشال ریڈیو تا ویائی
د یو قومی اسمبلی د ممبر نیول تر بالکل نامناسب لا ویادو د رمی غندنا حق د فوج خلاف د دې موقف یا د حکومت خلاف د دې موقف د زنده خبره د څه د دې فوج نه ناراضی دو هغه د دې خپل وطن فوج د سکیل نه د حق لري ځکه هم چې او په دلیل خبره کوي کنه یو د ملک خلاف خبره دي کنه نو د ملک خلاف خبر دې تامه دې مناسب او په دانو خبره په دې دغه گرفتاری دا هم مناسب نه دوه د جتاي دو د نه جایز دو د څه خبره وشي ریا د کله شي
په ونکشه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر یا وزیر ویایي چې د پاکستان ریاست له طرفه علي وزیر په گرفتاری باندې د سویلي وزیرستان ولس خفه دی.
د بچا خان د وخت نه دې دا غدار دا منافق دا د ملک دشمن یا دې سره مقصد دا چې په یاري نه په دغه یوزو دا چې
سویلی وزیرستان معذور اتحادی مشر دین محمد ویائی چې د تحریک انصاف په حکومت کښې د علي وزیر گرفتاری د غندنې وړ دو.
څومره په وزیرستان کې مزوري دي
سویلی وزیرستان مرکزی پن غولی وونکشه د پاکستان پیپلز ګوند په 25 دسمبر د وڼا ولستا د علي وزیر په گرفتاری بنے د احتجاج بلنه ورکړی دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. پرون مازیګر د پېښور په باچا خان مرکز کې د عوامي نشرګوند مخکښ بشیر احمد بلور اتم تلین نمانځل شو. بلور د 2012 کال د ډسمبر په 22مه چې هغه وخت خیبر پښتونخوا د کابینې وزیر هم و په پېښور کې په ځانمرګي برید کې وژل شو. د بشیر بلور پرونی یادغونډې ته د عوامي نشرګوند صوبایي او مرکزي مشرانو ترڅنګ د بلور د کورنۍ غړو هم ویناوې وکړې او د وسلوالو پر ضد د بشیر احمد بلور مبارزه یې وستایله. غلام غوث تفصیل راکوي.
غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا ابتخار حسین د بشیر بلور د تورزنې او مړانې ستاینه وکړه او زیاته یې کړه
چې دا هغه نړیتوب او د خیرت چې وی چې خودکش جنګونه به ختم شي د دشمن ګولې به ختم شي خو زموږ سمې به ختم شي او دا خبره به بیا څوک کوي چې کومه شپه په ګور وي په کور نه وي چې کومه په ګور وي په ګور
میا ابتخار حسین وویل چې دا غوی د ګوند د اتنیم سونه زیات کسان په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي ولی اوس هم دا غوی د ګوند کارکنان په هدفي بریدونو کې وژل کیږي.
مونږ نن هم د دې خبرې مطالبه کوو
چې که دهشتګردي ختموئ د نشنل چمپیان باندې به ان او من عمل کوئ. تقریبا نیم سو شهیدان مونږ ډېر په ډاګه ورکو چې کله نه په ملکنډ کې امن راغلی دی نو څلوېښت کسان نور په ټاګټ کلي کې زموږ شهیدان. اخر ولې کسور هم څه دی او تر کلې پورې مونږ ته نه نمترټ کې چې د کور امر او دګینې د سر خیر دي نشته. امن مونږ غواړو. داد مې تشدد خلک کوم دی خطره مونږ ته ده.
غونډې ته د بشیر بلور انګور او د عوامي نېشنل ګوند ویاندي سمر هارون بلور په خپله وینا کې وویل چې بشیر بلور به کله د یو چاودنې د زینه کور ته راستون شو نو هغه به د وسلوالو په فعالیتونو کې په وژل شویو کسانو پسې لکه د خپلو ماشومانو په رنګ جړله. په باچا خان مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مخکښ بشیر احمد بلور اتم تلین تیر مازیګر ول منزلې شو. بشیر احمد بلور چې هغه مهال د خیبر پښتونخوا په کابینه کې صوبایي وزیر هم و د دسمبر په 28مه په 2012 کې په یو ځانمرګي برید کې وژلې شوی و. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د خیبر د لنډی کوتل اوسیدونکي شکایت کوي چې ضلع ته ورغځول شو او یو شمېر حکومتي ادارو لا هم خپل کارونه په سمه توګه نه دي پیل کړي. د دې په خبره د سیمې خلک لمن و چې په خیبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته به ولسي خدمات ورته برابر او ژوند به ښه شي. د خیبر انتظامی چارواکي ډاډ ښیي چې ټولو ادارو ته به د خلکو نیمګړتیاو پوره کولو او خلکو ته د ښو خدمتونو رسولو لپاره کار کوي. فرهاد چینواری رپورټ لري.
قومی مشر او فعال اشرف اپریدی مشال ریډیو ثوی دوی اف سی آر نظام نو خخ خو وس شه دا د بندوبستی زلو نظام راغله د سره هم د دوی په ژوند کې څه بدلون نه راغله.
وګوره تاسو ګندونه مغه یا په بازیاتی او د بازار حالات هم چې وګوره په مغه پوزیشن کې څه تبدیلی نه راغله. مخ کې خو مونږ د دغه اف سی آر نظام نه تنگ وو. اكيد دا کال قانون او دغه ټول قوم تنگ وو. خو نوې نظام ته مونږ په دې خوشاله چې مونږ ته په لاندې علاقې د پېښور غوندې په دفترو کې په بازارونو کې په هسپتالونو کې به مونږ ته سہولت راکړی شي. خو هیڅ قسم سہولت نه راکړی شوی. نوې ادارې هسې بری نام دي. هغه عملی چې کوم شته دی خو بری نام دي.
اختر علي شینواری د لنډی کوتل بازار یونین غړی دی او دی وایي دلته چې کومې نوې ولسي ادارې راغلي په کار د خپل خپل کارونه ترسره کړي.
ټیپیک لنش برابر دی په بازار کې وسمه مغسی رشتي د دوی تربيت شوی نه او مغ لیویز والا کسان یو درول دي او صرف د ټیپیک والا چې دی هغه کوټي او تور چول دی. نور چې دی کنه د پروفیشنل خلک نه راوستي ټیپیک والا چې په مسایلو باندې خبري او مطلب چې چالان باندې خبري. بل خبره دا ده چې دلته کومه ټیمه راغلی ده د ټیمو افسر وسه پوری مونږ نه لیدل چې دا څوک دی. صفای نظام هغه سنشته چې څنګه په کارو. بل خبره دا چې مونږ ته چې دی کنه په تحصیل لنډی کوتل کې د ریسکیو ډیر زیات ضرورت دی. دلته چې کومه حادثه وشي نو جمرود نه چرازی مطلب چې ډیر زیات لره مونږه دا مطالبه کړو چې دلته مونږ خپل سنټر راکې.
یو بل قومي مشر حسین شینواری ویل په کلیو کې لوی ډیرانونه جوړ شوی خو تر اوسه د صفایي څه انتظام نشته.
ډی سی راغله کولی کچری و کلو سره ډیرانونه دی ډیرانونه لوچمینیا مریلیا میادی بیماری تو خورگی پندون پندون دیرانی نایی وینای موکلا روٹا پوٹ کی ولی کا نو بیایی سپتا ہو نلگی دا سوز رجی ٹیمی دفتر لور اگل مخلی وینای مامورتا کری یا نیم درخواست مامورتا لور کرای خو چا آغا نای پکڑای اثر نای پکڑای انی پانو دیر آڑا ولی دا
د ولس دغه شکایتونه مو د لنډی کوتل نوی ګمارل شوی مرستیال کمشنر اکبر افتخار ته د دوی په دفتر کې وړاندې کړل. نو دوی وویل چې په خپل باد بازارونو او کلیو دوره کوي او نو غزول شو لسی دارو ته به امر کوي چې دلته فعال رول ولوبوي او لس ستونزې هوارې کړي. په 2013 کې د 15 مایني بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او عدالتونو او پولیسو نظام په ګډون ورته یو شمیر سرکاري ادارې غزول شوې. صوبایي حکومت وای په مرحله وار توګه به په قبایلي ضلعو کې بدلون راځي او هلته به د لس کلن ځانګړي پرمختیایي پلان لاندې د ولس د ښېګډې لپاره سالانه 100 روپۍ خرچ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په شمول د هیواد د شلو سیاستوالو ژوند ته خطر دی. شیخ رشید د دسمبر په 21 زیاته کړه چې حکومت هغو سیاستوالانو ته نوټیسونه لیږلي او ترې غوښتي چې محتاط وسي، خو د جمعیت العلماء اسلام فی او د عوامي اشرګون ویاندویان وایي د هیواد د مهمو سیاستوالو او عامو خلکو د امنیت خوندیتوب د حکومت ذمهواري ده او دا چې د امنیتي ګواښونو اعلانونه به د دوی حکومت ځ تحریک کمزوري نه کړي. د چارو ځینې شنون کې بیا وایي کله یوې خوا د ترګرۍ ضد قومي اکشن پلان په سمه توګه نه عملي کېږي، نو له بلې خوا حکومت غواړي اپوزیشن سیاستوالو ته د امنیتي خبردارو په ورکولو د هغوی ولسي خونډې ناکام کړي. هارون باچا رپورټ لري.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې ترهګرۍ ضد قومي ادارې ته تر ورتګ وروسته خبریالانو ته ویلي حکومت معلومات ترلاسه کړي چې ترهګر غواړي د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په شمول د هیواد شل سیاستوال په نخه کړي. رشید پرته له دې چې واضح کړي چې پر سیاستوالو ممکنه ترهګر بریدونه د هیواد دننه او که بهر پلان شوي دي، زیاته کړې چې حکومت سیاستوالو ته د محتاط اوسېدو او د خپل امنیت ساتنې لپاره د اقداماتو ویلي دي. رشید دا څرګندونې پر داسې وخت کړي چې پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم د دسمبر پر 23 په مردان کې د حکومت ضد جلسې اعلان کړی دی. مولانا فضل الرحمن د حکومت خلاف د 11 اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف پی ډی ایم مشر دی. شیخ رشید هم داراز ویلی حکومت په تیرو کلونو کې هم ځینو سیاستوالو ته چې د اپوزیشن هغه هم پکې شامل ول د ممکنه ترهګر حملو خبرداری ورکړی ول چې پر ځینو شوي وي او روخ ترې وتلی ول. د کورونا چارو وزیر په عین وخت کې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان پوځ او نورو قانون عملي کوونکو ادارو کار ستایلی او ویلي دي چې په تیرو درو کلونو کې په هیواد کې ترهګر بریدونه او پکې د خلکو د وژنې پیښې له 40% تر 50% کمی شوي دي. د خیبر پختونخوا لپاره د جمعیت العلماء اسلام فی ویان مولانا جلیل جان د دسمبر پر 22 مشال لیډیو ته وویل دوی د شیخ رشید بیان اندېښمن کړی دي. د ده په خبره نوموړی وزیر باید دې پختونو ته هم ځواب ووایي چې سیاستوالو ته امنیتي خطرونه د چا لخوا دي او حکومت یې د لمنځه وړلو لپاره څه کوي.
کله چې مولانا صاحب د دورې پروګرامونه شروع شي نو په دې وخت کې نقطه هم په حرکت کې راشي او حکومت هم په حرکت کې راشي او دغه سي نوټسونه ورکوي. کدی ته معلومات وینو دی د حفاظت کولو انتظامات ولې نه کوي، نو دا خو دی خپل کردار باندې دبل لګی چې مونږ ته پته دی دا شی کېدو والا دی. نو مطلب دا دی چې دا خلک کوم سره شریک دي خدای نه خواسته. دا پی ڈی ایم د تحریک کله عروج ته ورسېدو نو په دې دوران کې دا خبرې کوي، نو دا سیزونه باسې تشویش دي مونږ لپاره. مرکزی قائدانو لا تھرډ ورکې چې تاسو خپل حفاظت پخپل وکړي، نو حکومت تکم مرض دوا دی.
عوامی نیشنل ګوند هم د حکومت خلاف تحریک کې د پاکستان جمهوری غورځنګ ملګرتیا کوي. د دې ګوند مرکزی ویان زاهد خان د دسمبر پر 23 مشال لیډیو ته وویل دوی له هغه رئیسی چې په خیبر پختونخوا کې حکومت وو د ترهګر بریدونو ښکار دي. نوموړي زیاته کړه حکومت پر زیاده دی چې د خلکو مهمې ستونزې حل کړي، سیاستوالو ته د امنیتي خطرونو په خبرو ولس د اپوزیشن ګوندونو جلسو ته له تګه ویروي.
مونږ مخکې پر یم دا کړه اعلان کړی کم سړی ته نقصان ورسېدو د هغې ذمهوار به عمرانخاني دي چې په حکومت کې نو هم مونږ یې وژلو وي دا د امریکې سره دي. 100 کاله وشي مونږ حکومت کې نه یو، مونږ ټارګېټ کېږو. نو دې مطلب څه شو؟ بیا سټیټ څه شو؟ ذمهواري څه شوه؟ دې چې ورته دا ګوډو بوټ طالبان وایي چې طالبان صحیح دي، نو خو د طالبانو خو دا کارنامه ده. زیات اکثریت د پښتنو وینې ته ذمهواري د ریاست ته که نه شي کولی، نو دا دې اعلان دې وکړي چې ریاست کمزور دی، هغه تحفظ چاته نشي ورکولی. نو بیا به هر سړی خپل خپل ځان ته سیکورټی پیدا کړي. د خلکو چې کوم مشکلات دي د هغې د نظر نه افا کول لپاره دي همدغه مختلف بیانې کې.
د کورونا چارو وزارت د دسمبر پر 21 په یو اعلامیه کې ویلي ترهګرۍ ضد قومي ادارې یا نکټا ته د کورونا چارو وزیر شیخ رشید د ګل وزیر د دورې پر مهال هغه ته وویل شول چې دا اداره د قانون د لاندې په بشپړ توګه فعاله او خپلو اهدافو ته د رسیدو په هڅه کې ده. خو په پیښور کې مشر خبریال او د چارو شنونکي شمیم شاهد د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ او هدفي وژنو پیښو ته اشاره وایي پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي. نوموړی زیاتوي د هیواد سیاستوالو ته د امنیتي خطرونو له خبرو داسې بریښي چې حکومت غواړي د اپوزیشن راتلونکې جلسې ناکامه کړي.
مردان کی جلسہ را بیا په بنو کې را دوشن په لارکانه کې را فکر دی حکومت یو دا چل دی چې هغه کوشش وکړي چې دا جلسی ونشي د حکومت خلاف چې کوم خبرې دي هغه خلکو ته ونه رسي. دا تر هغه خلاف چې کوم نیشنل الیکشن پلان او هغه خو د ډېر په خوانه په لمن کې تکول روان دي. په خوره یې کوټ ګردون شو کسانو خلاف چې کوم ملټری کوټ کې سلی وي هغه خاطر کړي خو دا خلاف سپریم کوټ کې کیس چلیږي. مختلف سیاسي ګوندونو ویډیو چې تاسو بالکل دا غي باندې عمل درآمد نه کوو ځکه تر هغه ګیری روان ده. ٹارگیٹ کلنگ اور ٹور مل کی روانی خصوصاً تو قبائلی سیوں کی جگہ میں حالات داسی نہیں بھی چسنگا دائی کی گی.
شمیم شاهد زیات کړه د امنیتی خطرونو په خبردارۍ او سربیره حکومت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د زورولو لپاره د احتساب اداره هم کاروي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 28 په اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې احتساب اداره د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د هغه د شتمنیو په اړه د پښتنو ګرویګرو لپاره ورغواړي نو باید هرومرو حاضر شي.
په بلوچستان کې دا گوادر د خوندي ساتلو لپاره لدی خار د اسغنتار تاوول شروع شوې دي. د اسغنتار د یو دیوال شکل لري چې امنیتي کیمرې به پرې نصبی کی او ځای پر ځای به پرې د پوسټ سرتیری سوکې کوي. همداراز په خار ته د نوتو او ورسخه د وتلو لپاره ځانګړي دروازې موجود وي. د چارواکو په وینا دا کار د غلطه د رواني سرمایه‌کاري او د پنګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي. خو بلوچ سیاستوالي د دوی د خاورې قبضه کیدل او د چین د اختیا غوښتنې پالیسی بولی. گوادر د چین پاکستان اقتصادي راهداري لومړی لویا او تر ټولو ډیر لګښت لرونکي پروژه ده چې په پوره کېدو سره به چین له عربي هیوادونو د خپل ضرورت تیل د اوس په پرتله په ډیر ارزانه قیمت خپل هیواد ته ورسوي. په دې موضوع بشیر ګواخ له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځنګړي امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي خار له 1500 اکړه ځمکې د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیری ځایونو جوړولو تابعیا هم شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه ښار پیل او په سمندري بندر ختميږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخې مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د گوادر سیف سيټي یا گوادر خوندي ښار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سيټي یا زیرک ښار ول شوې د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی. هغه د دسمبر په 28 مشال ریډیو ته ویل په دې ښار کې به په وسلې ورغړولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل دا د گوادر سیف سیټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننٹس دي. یو پکې فینسنګ دي, پولیس انفراسټرکچر ډیولپمنټ دي او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کول دي. چونکه موږ دا گوادر سیټي از ا سمارټ پورټ سیټي ډیولپ کولو وړو, انویسټر ته موږ سرټن سکیورټي ورکول وړو ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطرال نشته دي. هغه خلک چې کوم دي هغه پوره امن دي, هغه جابز غواړي, هغه ترقی غواړي, د هغه لپاره هغه هر قسمه تعاون هم کی او اوس هم چې څومره کارند شوی دی پای کې دا خلک برابر شریک دي. چونکه بهر خطرات لږ ډیر شته دي, د هغه د وجنه مونږه دا موکا چې کوم اسکرینټس دي کوم بهر حلق دي کوم چې هغه نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي نه هغه داسې قسمه حرکت کول شي. نو که ان کیس خدا نه خواسته و دای دي نه کې کو داسې کار وشي نو بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنت دی هغه به کافی حد پورې متاثر شي. نو مونږ داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو. دې لپاره مونږ سیف سیټي پروجیکټ ډیوایس کړی دی او په دې کې مونږ سره فینسنګ او دا ټول سیزونه به کیږي.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو دریو میاشتو راهیسې روان دی. ځینې چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځ د پیل کړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د یوې کمپنۍ او د پاکستان پوز د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره دوه زیات دروازو ځایونه جوړ شوي دي, خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا څلورو ته ډیرېدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼه لیکل شوي چې سی پیک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې عمله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولي.
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګنی د زینو اخستو ته د خلکو په حسولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په خودلو را څرخی.
پوری دنیا میں مثال رشتہ لازوال پاک چین دوستی کے
خود دوبرا کمپین سربراہ ہم د چین اقتصادی راہداری پروژی پاڑا ډیر معلومات ښکارا نه دی. د دې راپور لپاره مشال ریډیو د حکومت او په پروژه کې د کارکونکو کمپنیو لسګونه وې پاڼې و پلټلې او د سلګونو پاڼو اسناد یې وکتل. په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده، خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوي چې د دې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وایي په گوادر کې د اغزن دیوال له پیلېدو نه دی خبر. هغه د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومت معلومات وغواړي.
هغه پکې دی کې یو کمپریهنسیو میټینګ راغواړو د بلوچستان کې څه دی سیکیورټی سچویشن جنرلی اسپیشلی کوم انټرفیرنس کیږي ډیفرنٹ کوم قوتونه دي چې کوم نه غواړي چې گوادر نه شي وایي دغه ځای چې کوم فلیش پوینټ او نه گوادر وایي هغه د پاره خامخا مطلب دی چې سیکیورټی کنسیډریشن سره اګنور کولی شي. هاو ایور ما خبره چې زموږ سره سي مسلې چې کوم جواب هم غواړو زما حاضر سات زما ذاتی خیال دادے یو فلرشنگ بزنس سٹی چې کمپیریٹیولی اوپن هو دا موږ د انټیریئر د کوم
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د 640 ارب ډالر وه، خو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه 70 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماسټر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره 2 ارب ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوي چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي. په بلوچستان کې له پاکستانه ازادۍ غوښتونکي بلوڅ وسلوالې ډلې هم فعالې دي. دوی د چین پانګونه د بلوڅو د وسایلو لوټل بولي او له همدې عمله د دې پروژې پر کار کوونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیري او څو چینایي کارکوونکي وژلې دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2018 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز 2 ځانګړي ډیویژنونه یو سمندري او بل ځمکنی هغه وګمارل، خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیستم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتونکی کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وښيي چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل دوی اوس به د گوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د گوادر 99% خلک کب نیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورخي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او جلسې جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د یوې پټۍ او یو سړک بیلټ اینڈ روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا له خپل هیواده بهر ترسره کوونکی کار دی. په 2018 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلي بعد د بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره ونخلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی ایس آی ایس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 70% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامیږي. له گوادر تر کاشغره د پټلۍ غځولو او په بلوچستان کې د یو نوي خوندي ښار آبادولو سره به چین له خپل هیواده لرې یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیه هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانې او ورځنی ژوند یې پرې چلیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ نجیب عامر جوړوي. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګلونو اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومنه. په دې غنه کې بیلابیل هنري، ادبي او کلتوري مطالب مو درته خبرېدو ته چمتو کړی دي. د پیښور کیسه خانه په اړه په راپور کې اوري چې اوس هلته د کیسو بازار سوړ دی، خو یو وخت داسې نه و.
د قافلې برالې د شپې و د کاوخانو کې به ټیم پاس کول د لپاره کیسه خان باندې سوغې و کیسې کولې.
د لندن ادبي بهیر د تازه آنلاین مشاعري حال درکو.
د دې پرلیکه مشاعري خیال د کورونا له نړیوالې پاجې سره تړلې ده.
رښتیا ویلي موسیقي د روح غذا ده. په تایلند کې یو هنرمند وګو بيزوګانو ته موسیقي غږوي. د بلال سکندری په شکل کې پښتو موسیقي یو نوې غزل ویونکې هنرمند موندلې.
نو زه خو به دا غواړم چې په راتلونکي وخت کې نورې غزلې دې کاټ کم شي.
کیسه خانه بازار چې د پیښور د لرغونتیا انزور ګڼل کیږي له پیړیو راهیسې خپل برم او جلال په خلکو منلې. دا بازار د نړۍ د هغو لرغونو بازارونو څخه یو دی چې پکې کیسې په شفاهي ډول لوستل شوي. دلته کاروانونو ډیرې اچولي او په هغه زمانه کې چې برقي وسایل او د کومې بلې تفریحي آلې تصور هم نشوای کېدی، خلکو دلته کیسې کړي او اوریدلې دي. د دې بازار یو دکاندار فضل رحمان د پخوانیو اوریدلو کیسه کوي.
کیسه خانی گیټ به د ماخام نه پسته د دروازې وې بندې دي. دا تقریبا سرکې دروازه، کوټې دروازه، لاورې دروازه، ګین دروازه، دا یاکتوت دروازه، د سیدا کابلې دروازه، دا ټولې دروازې وې د خار دا بندې دي. نو هغه د وژنې شکم مې ورزا کافلې برالې د شپې و د کاوخانو کې به ټیم پاس کول د پاره کیسه خان باندې سوغې و کیسې کولې. نو هغه شپه به د دوران کې تیر شو. سار به کافلا کیسه وان بخپلې پیسې واخیستلې د کیسې او کاوی ماوی به په دغه شولې. او هغه کافلا به سار دروازه کلاو شنو لاور نه لاور نه انډیا ته وزدا بلاري دا کافلې تجارت منغه طریقه د هغه طرف نه و. راتلې به پړاو به کېده او به په تورخم افغانستان تدللی د تجارت سلسله و.
د کیسه خانه بازار د یو سپینګری دکاندار فضل رحمان خبرې مو واوریدي. د همدې بازار د اهمیت په اړه د فرانسې خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې زما همکاري انیسی اجمل تاسو ته پښتو کړی دی.
د دې بازار له نومه څرګندېږي چې دلته به ځینو کسانو کیسې کولې او خلکو به په شوق سره اوریدلې. خو تاریخ پوهان وایي اوس له وخت تېرېدو سره دلته کیسې ویونکي کسان یا کیسه خوانان ورو ورو په ختمېدو دي. د پېښور یو اوسیدونکي خواجه سفر علي وایي دوی په خپل ماشوموالی کې غنی داسې قافلې لیدلې چې په خوانو به کې سخوانه ته راتللې.
نو موږ به ورسره هم کېناستو. هغوی به پوره پوره کیسې بیانولې. کومې قافلې چې به له افغانستان، روس او ازبکستان څخه راغلې وې، نو کیسه ویونکو به د هغوی حالات بیانول. له دې سره به زموږ په معلوماتو کې هم ډېره اضافه کېده.
تاریخ پوهان وای په خابه لیکل زیات نه وو، خلکو به معلومات زبانی ترلاسه کول. د دوی په اند په خابه چې چا زیاتې کیسې اورېدلې هم دومره به ځان تعلیم یافته ګڼلو. په پېښور یونیورسټۍ کې د تاریخ او ادب څېړونکي علي اویس وای کې ساخوانانو به کیسې په داسې خوندور انداز کولې چې کله کله به یې په کیسو ویلو کې اونۍ یا میاشتې واغېستې.
ساخوانان به هغه مهال د مواصلاتو یوه ذریعه وه، ځکه چې د پیغام رسولو لپاره به بل لار نه وه. نو دې قصه خوانانو به د یو ځای خبرونه او پیښې په بل ځای کې بیانولې. دوی به واقعیت ډېر په خوندورو طریقې سره بیانول، یعنی شاعري او تجسس به یې پکې واچو.
د قصه خوانې بازار له مودو راهیسې د دې سیمې د اوسیدونکو لوی تاریخي او کلتوري مرکز پاتې شوی دی. دا یو ولسی اکیډمي وه چېرته چې به د بیلابیلو کلتورونو او ولسونو خلک راټولېدل او له یو بل نه به یې زده کړې کولې.
د قصه خوانې په نوم یو پښتو فلم هم جوړ شوی او په اکثرو سندرو کې هم د دې بازار ذکر شوی چې ترې جوتیږي. خلکو په خپلو زړونو کې څومره عقیدت د دې بازار لپاره ساتلې ده. په کیسه خانې بازار کې به مسافر یو بل ته کیسې کولې. په لندن کې لکونه پښتانه د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي. دوی هم خپلې کیسې لري. دغلته د لندن ادبي بهیر په نوم یو ټولنه هم شته چې وخت په وخت ادبي او کلتوري فعالیتونه کوي. دوی د کیسو کره کتنه هم کوي، خو تازه تازه یو آنلاین یا پرلیکه مشاعره جوړه کړې وه چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه پکې پښتنو شاعرانو ګډون وکړ.
نو راځي مشاعره به لیوال سے پایل کو.
یو غزل دے درنا سیوری دے پسترگو کی دی، سپوگمی او ستوری دے پسترگو کی دی.
موږ د دې مشاعرې د جوړونکو د ډلې او د لندن ادبي بهیر د یو غړي وکیل شینواري سره خبرې کړې او په سر کې مو پوښتلې چې د یادې ادبي ټولنې په اړه د موږ ته معلومات راکړي.
لندن ادبي بهیر د لندن میشتو افغان لیکوالو، شاعرانو او د ادب د مینوالو یوه مجموعه ده. د 15 کلونو راهیسې کېږي چې فعاله ده. موخه یې د دې ځای د لندن میشت لیکوالو مخامخ بنډارونه دي او سیستماتیک ادبي ناستې دي. د دې تر څنګ د کتابونو مخکتنی هم ځینې وخت را بولي.
وکیل شینواری صاحب، اوس راته دا مو وایي چې د آنلاین یا پر لیکه مشاعرې ته مو څنګه پام واوښت؟
پخوا به چې هر څه سم و، موږ به په میاشت کې یو ځل خامخا سر راټولېدو، خو کله چې کورونا راغله دا هر څه یې ناشونی کړه. موږ بیا اړ شو چې خپلې هغه ناستې د لندن د ادبي بهیر مجازي په مقبولو. که روغتیا درته وایم انر صاحب، زما د پخوا نه دا هیله وه چې څنګه وکړی شو چې که دا ادبي ناستې د افغانانو، د افغان کډوالو، لیکوالو، شاعرانو که نړیوال نه کړو، نو لاخلا په دې اروپا کې کله په کال کې یو ځل داسې یو غونډه راوبولو. نو ما دې ته یو نقشه یو طرحه هم جوړه کړې وه د ځان سره، او دا غوښتل مې دا د دې دوستانو سره شریکه کړم. خو د وبا دا زما فکر او ویډیا دا پلی نه کړه دغه فکر. نو اوس ما له ځان سره وویل چې موږ چې دلته کړی شو داسې مجازی غونډې وکړو، همدا بهیر په چوکاټ کې، تر هغه دا تجربه کړو په نړیواله ستمانه. نو هغه دی چې ما دا مشاعره پلان کړه او دا مشاعره ښه استقبال هم شوه او ښه په مخ هم لاړه.
وکیل شینواری صاحب، پښتانه شاعران د ډیجیټل نړۍ سره څومره آشنا دي؟ آیا په خوښۍ کاروي که نه تر اوسه ورسره نابلده دي؟
عامر صاحب، له ډیجیټل دنیا یا نړۍ سره بلدتیا یوه خبره ده، خو له دې لا دا مهمه ده چې دا پښتانه څومره د ډیجیټل نړۍ ته کارونې ته لیواله دي، څومره علاقمند دي دې ته. او دا په ټوله کې له فرهنګي او هنري فعالیت سره د دوی د بیا علاقهګۍ سره تړلې ده. خو د کرونا په دې شرایطو کې دوی اړ دي یا اړ شو چې دا نړۍ وکاروي. خو له بده مرغه څومره چې دوی دا نړۍ په سیاست کې کاروي، همدې نن سبا کې عمره یې په فرهنګي برخه کې نه کوي.
نو وکیل شنواری صاحب د زوم د مشاعره تجربه مو څنګه وه؟ ترې خوښ یاسته؟
هو، د زوم د مشاعره تجربه بد نه وه امیر صاحب. د زوم څو ګټې وې او دی یو خدا مشاعره نړیواله راته وګرځوله، بل په وخت باندې دایره شوه، ځکه زما تجربه ما ته داسې او تاسې به هم د دې شاید اوسئ چې دلته هر فرهنګي افغاني ناسته ده چې شوې ده په وخت نه ده دایره شوې، یعنی د کوم وخت چې ورته په پام کې نیول سوی هغې نه دوه ساعته درې ساعته وروسته دا غونډې پیلېږي، او دا غونډې که هم لږ بځنډنی خو ډېر کم یو لس پنځلس دقیقې. هو، ځینې دوستان لا هم له دغه تخنیک سره بلد نه دي، خو زه باور لرم که دغسې دوه درې غونډې موږ وکړو نو دا ستونزه به هم مرپور شي.
شنواری صاحب، وړاندې مو څه په پام کې دي؟ کوم کارونه مو د لاس لاندې دي یا څه نور کول غواړئ؟
نیت مې دی عامر صاحب چې یو خو دا دود وپالم، دا آنلاین مشاعرې که نور نوي نوي په هر فصل کې همدغسې یوه نړیواله مشاعره راوبولم، او دې تر څنګ مې یو بل پلان هم دی، وعده دی چې د داستاني لیکوالو د مناصرې یو نړیوال ګروپ هم جوړ کړم چې د پښتو داستان په باب باندې سیستماتیک غونډې راوبولو. ان کېدای شي په همدغه ګروپ کې ځینې فرهنګي بحثونه اعلان کړو، د کتاب مخکتنې وکړو، د ځینو کتابونو دوستانو د نوو کتابونو داستاني آثارو.
وکیل سولمل شنوار او چې د لندن ادبی بهیر د فعالیت او آنلاین مشاعری په اړه تاسو ته معلومات ترکول. نوموړي ویل مشاعره یې ځکه پر لیکه یا آنلاین ترسره کړه چې د کورونا د خپرېدو له ویرې لندن میشتې شاعران نشي کولی د پخوا په شان په یوه خونه کې راټول شي. کورونا د ژوند هر اړخ اغېزمن کړی دی. د تایلینډ لوپوري صوبه یوه سیلانۍ سیمه ده چې کورونا نه وه، نو خلک به په زیات شمېر کې هلته د سیل لپاره وتلل. اوس چې سیلانیان هلته نه ورځي نو د هغو ژوو ژوند هم ورسره اغېزمن شوی چې سیلانیانو به ورته خوراکونه اچول. دغو وږو ژوو ته یو موسیقار موسیقي غږوي او د هغوی د آرام ساتلو هڅه کوي. رایټرز اژانس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې موږ درته پښتو کړی دی. په تایلند کې لوپوري صوبه د بیزوګانو لپاره مشهوره ده. دې ښایسته صوبې ته به پخوا د نړۍ د ګوټ ګوټ نه سیلانیان ورتلل او په لارو کوڅو کې د ګرځېدونکو شادوګانو سره به عکسونه ویستل او څه ناڅه خوراکي توکي به هم ورته اچول. خو اوس چې کورونا ژوند اغېزمن کړی او هغه د رحمان بابا خبره چې خوب خندا په بېغمۍ کېږي، نو سیلانیان هم د سیل لپاره نورو سیمو ته له ورتلو ډډه کوي. په داسې کې د لوپوري صوبې شادوګان چې د سیلانیانو په لاس په خوراک روږدي شوي وو، اوس حیران او پریشانه په لارو کوڅو کې سروهلي بروهلي ګرځي او د خوراک په لټون دي. یو برطانوي موسیقي غږونکی پاول بارټن په اوسني کورونایي وضعیت کې هم د تایلینډ لوپوري صوبې ته ځان رسولی. هغه هلته تر شنه اسمان لاندې په چمن کې خپله پیانو یخي او بیزوګانو ته غږوي. اسې خو هم خلک وایي کنه چې موسیقي د روح غذا ده، خو په دې به شادوګان څوک پوهوي؟ د رایټرز اژانس په یو ویډیوي راپور کې ښکاري چې کله پاول بارټن موسیقي غږوي نو لسګونه شادوګان شاوخوا ګرځي، ځینې د پیانو د پاسه ټوپونه وهي او یو خواین دغه په اوږو سپرېږي. په داسې کې سړی ته د باسین یوسفزي هغه شعر رایادېږي چې ګله ډېر مې خوښي خو رقیب مې په کمسو کې شي، داسې د جانان په اوږو سور په کلمه راځه. خو موسیقار پاول بارټن د بیزوګانو له بدې ورځې خبر دی او د هغوی په شوخۍ نه خفه کېږي. هغه وایي
I think that I was surprised to play the piano and find they were actually eating the music.
Sama pa khyal zada di manzar pali do herana patishum che kala ma gwi ta piano ga gawala no gwi musiqi awredala na balki khwalale agwi tarunash kawal khuta supoy gai da yawallu yalastarawdana da aw da gu khanduno zama da proje ma khana shwaini wale zama proja da gu herana un ko jo ta musiqi ga gawali
music for these wonderful macaques.
پاول بارټن غواړي له دې لارې په نړۍ کې د خلکو پام د بیزوګانو لوګي ته راوړوي او خلکو ته ووایي چې د کورونا په سختو شیبو کې چې څنګه د ځان کورنۍ ملګرو او وطنوالو خیال ساتو همداسې دا بې ازاره شوخ مخلوق هم پاملرنه او خواړه غواړي. د تایلند حکومت د کورونا د مخنیوي په خاطر لاکډاون یا ټول بند لګولې او له وجې سیلانیان د تلو اجازه نه لري. رائټرز اژانس لیکي حکومت د بیزوګانو د خیال ساتلو لپاره ډېرې کمې پیسې بیلې کړې دي. 59 کلن پاول بارټن راک موسیقي غږوي. دغه هیله دا ده چې تر څو بیزوګان خواړه پیدا کوي د موسیقۍ له لارې هغه آرام وساتي. هغه وایي د دې بیزوګانو د خوړو څه انتظام پکار دی. کله چې هغوی خوراک وکړي نو ډېر به آرام پاتې شي، بیا به ورانې نه کوي. دغه برطانوي موسیقار چې اصلا د شمالي انګلستان د یارک شایر سیمې اوسیدونکی دی، بیزوګانو ته د موسیقي غږول په دې وروستیو کې پیل کړي. هغه تر دې وړاندې له لسو نه د زیاتو کلونو لپاره زړو پیلانو یا هاتیانو ته موسیقي غږولې ده. هغه په ځناورو کې د کلاسیکي موسیقي د اغیز په اړه تجربې کوي او معلومات راټولوي. نوموړی په دې اند چې موسیقي د ځناورو رویه بدلولی شي او د هغوی په درملنه کې کومک کولی شي. د تایلند د لوپوري نه د خیبر پختونخوا پیښور ښار ته راګرځو. هلته د ځوان هنرمند بلال سکندری سره بنډار کوو. د موسیقۍ سره تړلي خلک وایي نوموړی د غزل ویلو لپاره یو ښکلی او مناسب آواز لري. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدو ته چې په سر کې بلال سکندری د ځان په اړه معلومات ترکوي.
نو زما تعلق خو د پختونخوا د بنو خار سره دی. په بنو کې چار بجلی چوک یو ځای دی په بازار کې. هلته زما لاندې د پلار مطب و، د خلکو علاج معالجه به یې کوله په هغه ځای، او د هغې د پاسه زمونږ کور و. نو په هغه ځای کې زما زیږون شوی دی، او بیا زمونږ چې کوم ذاتی د پلار نیکه کلی دی هغه د بنو بازار نه یو څلور میله لرې دی، سلیمه سکندر خیل ورته وایي. په هغه حساب سره سکندری ټکې هم زما د نوم سره او زما د خاندان چې څومره خلک دي هغې سره لګېدلې دی. بیا د هغې نه بعد مونږ راغلو پېښور ته.
تاسې که دا راته ووایي بلال صاحب چې پېښور ته تاسو راغلی، نو همدلته دغه وخت څو کلن وایي چې موسیقۍ سره مو علاقه پیدا شو؟ د کومو هنرمندانو غږ چې تاسو اورېده غوښتل به مو چې تاسو مو هغسې سندرې ووایي، غزلې ووایي؟
خبره دا ده چې پېښور ته چې زه رالم نو تقریبا اتلس اوولس کاله به زما عمر په دې وخت کې چې کله زما د موسیقۍ سره شوق پیدا کېدو. د هغې نه بعد چې زما شوق و نو ګلزار استاد یې نامه ده، دلته په پېښور کې هارمونیا غږی استاد دی، هغه ډېر شاګردان لري. ما د هغه سره شاګردي شروع کړه. او سندرغاړو ته پوستاس وکړو نو په پښتو کې ټول سندرغاړي چې دي زما لپاره د احترام قابل دي. زه قدر ورته لرم، احترام ورته لرم چې څومره مشران دي نو ټول داسې دي لکه زما استادان. خو په دې کې هم بیا دا دوه درې کسان چې کم دي دي ډېر لکه زه زیات متاثره کړی یم. په هغې کې ړومبی سندرغاړی چې دی هغه استاد خیال محمد صاحب دی، او شاولی استاد دی، استاد ناشنا صاحب دی د افغانستان. دغه درې کسان خدا خدا سر کسان دي، او ورپسې چې څومره دي نو ټول په خپل خپل ځای ښه سندرغاړي دي او ډېر کار کړی دی د پښتو د بازو سندرغاړو. او چې کوم سندرغاړي هم غزل ویلې دي نو بس هغه زما خوښ دي.
صحیح. بلال سکندری صاحب، ستاسو غږ چې څوک اوري لکه دا هماغه سبک باندې تاسو روان ښکاری، لکه استاد خیال چې څنګه غزل وایي یا استاد شاولی چې غزل وایي، ستاسو لار داسې ښکاری لکه د دوی دواړو په منځ کې چې یوه لارې. دا خبره یوازې ما محسوس کړې ده که نورو خلکو هم تاسو ته دا خبره کړې ده؟
دا خو زه خو ډېر وړوکی سړی یم، زه په خپله خوله که دا خبره کوم ماته مناسبه نه ښکاري. دا خو دوه ډېرې غټې سټې دي د پښتو موسیقۍ، هغه بېخي مټې دي. نو زه خو بېخي دا خبره نه شم کولی، خو بس د مشرانو دعا چې در سره وي، استاسو غوندې خلکو مینه وي، نو کېدی شي څه داسې په هغه
سلو روپو کی کدا سے یو اتانیز زرا وان شم پدے لارو نو دا بزما ډیر غټ خوشبختی وی باقی دا خدا سے خلق تی استاد شاہ ولی استاد خیال محمد سے چې پدے خو مونږ سی علی کول شو دا نور جب سره په نور جب کې چې کم سندر غاډی دی نو مونږ ورته دا دوه درې کسان ور مخکی کول شو چې را مونږ سره په پښتو کې دومره لوی لوی خلق کوم شتا نو زما خو دا غرای دا خو خپل کوشش به انسان کوي او خپل حسب کوي نو والا بدا سی او وڑا غندلار دی خود سڑے خپل کینو بیاو مغاٹا خبر دا
بلال سکندری سیب تاس پا وڑان دی نوری لاری هم وی خود تاسو دا غزل ویل غورا و گنل دا دی سی خاصا وجه و؟
دا دی خو وجه دا غدا چه یو عدب سر دا ما زوک و شوک دیر زیاد تی دا غین علاوه غزل پا لستو کم زما دا خوخی سینفتی و پاوری دو که ام دی او سندر پا خپل دا دا سندر خو خون دوم را زیاد تی چه دا غین ام سوک انکار نشی کولی دیا و لسی سندر شو و مصرائیز سندر شو و نواغا پا خپل دا ویل ام پا کار دیا و ریدل ام پا کار دیا خو غزل خو یو سنجیده نکلی که گی بل غزل چه سوک لیکی نو ام خلقی نکلی ام نشی و ام خلقی او ری ام نا نو پا دی وجه که دیشی زمان لگ رجحان زیاد تی ورتا او باقی خو موسیقی دا نو دے کے آر یو سنف چی دے نو دا دا قدر ورد
سی بلال سکندری سے ابتاسو چی ترو سا سمر کار کردے دے پا دی کی زیادتر دا کم شاعرانو یا کم غزل ویون کو غزل زیادتی ویلی دی
غزل خدا سی دی چی سچی ماری کٹ کردی دی پا کے سٹو کے نو پا گئے که خدا رحمت شاہ سائل سے غزل ام دی پا گئے که دا ڈاکٹر خالق زیار سے بم دی پا گئے که دا حمزہ بابا ام دی او دا غین علاوہ کم سے ریکارڈ نہ دی پامو میں فلونو کے یا خپل ذاتی چی مادا زان دا پارا کمیں ویلی دی آگا ام دی آوری دن کو خوخی کڑی دی نو پا گئے که پروفیسر رحمت اللہ در زمون دا سینے دیر لوی شاعر دی
بلکل اللہ دیو بخی
دیا دا سافدار بخاری دے دا غا سے خاطر افریدے حمزہ بابا خوشحال بابا دا سے نور دا سمر مشران چی دی حمید بابا نو دا دے خلق و غزل ام ماویلی دی دا درویش دورانی غزل ام ماویلی دی دا سیف و رحمان سلیم ام ماویلی دی دا شرف مفتون غزل ام ماویلی دی دا غا سے نوی شاعران دیر چی کم دی نو دا غی غزل ام مخپل کوشش میں کڑی دی چیارا چی یو خ شاعر دی و یو خ غزل دی کلی دی نو دا دے دے حق ادا سی نو دا دا طولو نا غوار خبر دا
صحیح دیر زیادتا مننا بلال سکندری سیب خپلی غزل سندری دا موسیقی دا حسی دا کمو لارو نا اولست رسوی
دا دے خو دا سی خبر دی چه دا ٹی وی پزار یوم اولست رسی کم چه دا ٹی وی چینل دی پا پیخور کی دی یا پا اسلام آباد کی دی دا پختو دی نو کاغی ماو غاڑی یا زماغو نیو بل کسو غاڑی نو دا طول خپا مین ورزی نو پا دی زار یوم اولست دا غاگ رسی دا غین علاوہ دا غا اولسی کم میڈیا چی دا سوشل میڈیا فیس بوک شو یا دا غا نور لاری دی یوٹیوب دے او دا غا خبری چی کمی دی نو پا دے ام لکا زغ کوشش کم دا سی زمان نور مل گری دی نن سبا خو تقریباً دا ٹی وی گانو نا زیاد پا دے سوشل میڈیا زیاد خلق ویڈیو گانے ورکی او خپل آوازونا ورکی او پا دے وجہ باندے مقبولیت مومی
صحیح بلال سکندری سے اوڑان دے سکا والغواڑے غزل سر با پاتے کی دل غواڑے که دا موسیقی نور اصناف چی دی یا دا شاعر اصناف چی دی پاگی باندے با هم تاسی تب از مائی غواڑے کار بکا والغواڑے
نو پا کار خدا دا چھے پا پختو که تا پاوم یو لوی سی نفتے پاگی که ام کار پا کار دے سندرم اسرائی دا شوا یا او لسی سندر شوا دا گا طول عرص پا کار دی خو زما خو لکه تعلق اس فیل حال زکا دے سی زنو سر زیاد تی چھے زما دا غزل مطالعہ ام دیر دا او زی دوم را ویلی نشم خواگا مات بڑ لگیایم نو کسو پا دی ماتو بڑو الفاظو کم زما دا غزل خو خیمو دا دین زیادتا کم خواه خبر دا نو زی خو پا دا غوارم چھے پرا ترون کی وقت کی نور غزل دی کارٹ کم چھے مالا خود اتوان را کی او دیر زیاد کار پروت تے پا پختو کی دوم را خخ شایری پرا تا دا انگا دا او لزخوا گونو تا ندا لارا سی دلی نو زما با دا حسایی چھے کپا دے کی زما سنا سبرا خایی دا با دا طولو نا خخ خبری
درنو اوریدونکو د بلال سکندری خبرې مو واورېدې. له همدې سره د خبرونې وروستیو شیبو ته نږدې کیږو. ماته به راکړی اجازه او تاسو به د بلال سکندری په واسه کې د عمر دراز مروت د غزل څخه د لږې شیبې دپاره خوند واخلئ.
لگ لکه ده گله چه چا پیروی داز و سرونا داسته پزرمی وی ولار ساد بڑو سرونا داسته پزرمی وی ولار ساد بڑو سرونا
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې پا مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا، فیس بک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے لوستے او لیدلے شئی.